قدر من اوریدن کو احترام نو سلام علیکم من د دی وری دیو په بل دی وخت پرونه کې تاسو ته سړی مشه هر کله وایم د پښتنو اصل نسل دا زمونږ د دی خبرونه نوم دی او په دې کې مونږ د پښتنو د ژوند سره تړلی څنګه چې تاسو ته معلومه ده هر اړخ چې مونږ په پویګو مونږ په هغه باندې څوک ماهر پیدا کولی شو تاریخ پوها پیدا کولی شو اقتصاد پوها پیدا کولی شو په جغرافیا په دغه خاوره په دې باندې څوک پوه وي هغه پیدا کولی شو په دې خاوره کې چې قدرتي شتمنۍ دي د هغو کوم ماهر پیدا کولی شو کوشش مو دا وي چې تاسو ته یې راولو د هغه خپل چې کوم تحقیق کړی معلوماتې کړي هغه تاسو در ورسو او تاسو د خپلې خاورې په شتمنو خبر شئ تاسو د خپلې خاورې په ارزښت خبر شئ په خپل تاریخ خبر شئ د خپلې ژبې نه خبر شئ په خپله ژبه باندې مینه وکئ نن به هم دغه شانتي زمونږ سره په دې خپرونه کې دوه چې دواړه استادان دي یو ډاکټر پروفیسر ډاکټر گلزار جلال یوسفزی صاحب دی او بل ډاکټر حنیف خلیل صاحب دی نو نن به د حنیف خلیل صاحب چې زمونږ سره میلمه کیږي تیرو ونې خو هغې په پښتنو شخصیاتو باندې چې هغه شخصیتونه چې هغې په خپل ژوند کې ځان په سنه سر رنګ ثابت کړی دی دنیا بیا منلې دي په هغوی باندې چې څومره کار شوی دی که په فلمونه جوړ شوي دي که په کتابونه لیکل شوي دي او که د هغوی د ژوند کوم اړخونه په هره طریقه راښکاره شوي دي نو هغوی باندې خبرې وشوي نن بیا هم د پښتنو په دغه خاوره د پښتنو په دې شتمنو د پښتنو په جغرافیا په دې باندې چې د ډاکټر حنیف خلیل صاحب کوم خپل تحقیق دی او ډاکټر حنیف خلیل صاحب چې کوم دی هغه یو تحقیق کوونکی دی یو تنقید کوونکی دی تخلیق کوونکی دی استاد دی ما تاسو ته اوله کې وویل په شروع کې مو وویل نو اول به ورشو ډاکټر حنیف خلیل صاحب ته په خیر اغلی وایي دغې نه پس په پروفیسر ډاکټر گلزار جلال ته هم هرکلی وایو ډاکټر حنیف خلیل صاحب په خیر راشئ ستړي مشئ مننه مو د وخت را کولو او د پروفیسر ډاکټر گلزار جلال یوسفزی صاحب هم را سره دی ډاکټر صاحب ستړي مشئ په خیر راشئ
خبرې دا سره شریکو په دې اساس په دې بنیاد باندې چې زمونږ دا خلک خبر شي خپل ځان وپیژني نور وپیژني بشری حقونه مو پیژني خپل تاریخ جغرافیا او خپل جړلې دا معلومه کی او چې هر چا خپل جړلې معلومه کړي او داغه مطابق کوي او خاطرت کوي نو دا زموږ د انسانیت لپاره او د ټولو په نړۍ کې چې څوک هم جون کوي دا وي د لپاره دا ګټور خبره ده
نو بس کوشش هم دغه دی چې که خپل وسی وي خپل تحقیق کولی شي معلومات کولی شي هغه خو سمه ده کچري دغه ته لاسرسی نه وي نو زمونږ کوشش دا دی چې د ډیوې د لارې ستاسو په شان خلک چې هغه ځان کړولی دی علم حاصل کړی دی او ویډیا دغه خپل پښتنو ته دغه علم تاسو خودل غواړی دغه خپل معلومات چې تاسو جمع کړی دي خپل تحقیق مو کړی دی هغه بې پیسو ویډیو ویډیا تاسو پښتنو ته نقل کول غواړی نو موږ ستاسو یو نړۍ مننه کوو ډاکټر حنیف خلیل صاحب تاسو ته راځم خو که ډاکټر گلزار جلال صاحب سویل غواړي نو چې اول هغې ته ورشو بیا تاسو خو به خپل تاسو چې کوم ټاپک دی خو تاسو معلوم دی په هغې باندې به خبرې ترې کوو
باروز خان ته به یو څو خبرې ورسره وتړم د ټولو نه زمونږ کمزوري دا ده یا بدقسمتي دا ده په مجموعي توګه باندې چې زمونږ خلکو چې دي دې ته موږ په انګریزي کې لیک آف ریپرزنټیشن وایو که نه چې زمونږ ثقافت زمونږ تاریخ زمونږ کلچر زمونږ چې کوم ویلیوز دي زمونږ راشه درشه زمونږ جن جواک دا چې دا چاته معلوم نه دي اوس دو خبر دی، یا هو بل قوم را پاسی نو اغا د یو بل قوم بار کی معلومات کی او په ایماندار باندې معلومات کی، نو اغا بیا دغه مطابق دغه قوم په ذهن کې داغوی ایمیج یا داغوی یو تصور جوړ کی یا داغوی نه خبر هی دا قوم داسې دی. یو خدا خبره ده دا خو د قانونو دغه چې کوم دغه د اونستی دا یا ایمانداری دا نو هغه په هغه په کار راشي. خو تاسو ته دا پته ده چې په نړۍ کې داسې ډېر قانون دي چې هغوی د بل قام سپکا یا کمزورتیا او د خپل قام اوچته دا اورېدل غواړي یا دا ویل غواړي. زمونږ د مشرق یا دا اړخ چې دی د دنیا د دې ټول خلک په مجموعي توګه باندې بیا پښتانه په خصوصي توګه باندې منګه چې منګه خلکو پیژندلی نه یو یا منګه خلکو ته ځان معرفي کړی نه دی، دا غي دغه وجه دا چې کې دې شي زمونږه دلته د سبق یا د علم کم کمزورتي ای یا زمونږه د ریسرچر چې دې دا د غوي کمزورتي ای یا زمونږ د وسایلو خبرې یا زمونږه د پیسو ټکو خبرې یا دا چې د تاریخ جبر دې دا مختلف اړخونه کې دې شي. دا غي مثال دا څه دی لکه اوس دا خو ثابت دا تاسو تم پته دا دنیا ته پته دا چې د برټش لندن میوزیم چې دی دا د سنډک دا زمنګا د دې هندستان نه چې کم څه دونه دې نه غلا کړی شوی دی یا په زور ولول شوی دی یا د افریقا نه او هغه میوزیم کې پراته دي او هغه ډیر په فخر سره هغه دا وایي چې دا موږ دا غزه نه وروړي دي خو دا موږ ټریس کو چې دا تاسو سره وروړي دي دا مولي وروړي دي او دلته دا سکی او دا د دې چې کم اصل خاوندان دي نو دا هغه ته واپس کوي ولې نه یا دا الته ولې نه دي. نو دا غي خبره بیا سره جواب ني او دا هغه خلکو دغه کمزور اړه را معلومول چې دي دا د ډاکټر حنیف خلیل یا د نور پروفیسورانو یا ډاکټر وقار علی شاه یا دا هر یو زموږ سکالر چې دي هغه چې یا ډاکټر سہیل شو یا دلته ډاکټر ناصر الله ودی شو په سلګونو نمونه دي. شکر ډیر زیات په دې میدان کې خلک موجود دي اوس دا خلک دي چې منګه استاد هم شکر گزار یو چې رحمت شاه سہیل هو چې څوک بجبارا کې د اولف جبه مې غوسه ده نو دا زمونږ جبه دا زمونږ حکومت ډیرم سبق وایو یا ډیرم ځان سړی کو خو چې خلکو ته نه رسی نو دا بیا کمزورتیا ده او دا نه چې خلکو ته مونږ هغه له خور سو چې یاره هغه په دروغ باندې اډانی یا هغه کې اگزیجریشن یا د ځان په کې د ځان جوړونی دا خبره نه بلکې د تاریخ خبره د تاریخ خبره کوم د دې مثال دا څه در کوم چې دا مونږه نن سبا دا د مخبرونه دا چې دا مونږه کو په دې باندې چې پښتانه په فلمي نړۍ کې نو په فلمي نړۍ کې دا مطلب نه دی چې پښتنو اداکارانو یا چې کوم زنانه اداکارانې دي او وي په فلمونو کې کار کړي دي نو دغه نمونه دي او دا دي نه په پورتو فلمونو کې انګريزي په فلمونو کې د هندستان په فلمونو کې یا منګل داسې وایي د نړۍ په فلمونو کې د پښتنو د اصل نسل د پښتنو د کلچر د پښتنو د جبې د پښتنو د جن جواک د دې اکاسي د دې ریفلیکشن د دې ریپرزنټیشن دا څنګه شوی دی او دا ډیر مهم سوال وکړي چې کومنګا د نورلسمه صدی انګریزي ادب ته ګورو خلک وی چیرې دا خلک انګریزي ولې نه وي پښتو نه جبه چې دا نو اره یو از د کول پکار دی خپل جبه چې دا نو دا نه دی هیرول پکار زما خبره دا ده چې بل جبه وې نه پاغي کې منګا دا خلکو دا غوي غجن جوک وایو اغه ته منګ ته دا پته ولې چې منګ بار کې اغه وي او بیا دغه چې سوي نو دا رښتیا دي که دروغ دي نو دا حنیف خلیل ډاکټر حنیف خلیل د دې کتاب او هر نظر باندې وته ګوري خو زمنګ چې وته د یو تنقید یا د یو ریسرچ یا د یو کریشن په حواله وسره ګورو نو دې کې به کېدی شي کمزوریا نی او د هغه باندې بم باسو کوچی کم کم سیزونه پکې مونږ نور خکول شو خو که په مجموعي توګه باندې دا وګورو نو دې کې دا هم لیکل دي چې په هندستان په فلمونو کې چې دینه پاغه کې د افغانستان تاریخ یا کلچر څنګه وړاندې کړی شوی دی وخت په وخت کې ته شوی دی بیا د پښتنو او د افغانو یا د افغانستان یا د پښتنو د تاریخ یا د غوی د جغرافیا یا د غوی ژوند جوړ په کې څنګه خودل شوی دی بیا د خبره دا ده چې د انګریزي فلمونه هم راغشت دي پاغه کې د پښتنو مبارک سی ویلی شوی دی او آیا چې دغه ریپرزنٹیشن شوی دی دغه نمائندگی شوی دی دغه سی ویلی شوی دی دا رښتیا دی او که دروغ دی او که دروغ دی نو بیا رښتیا څه دی نو لکه اوس ما کومه دا یو د مثال په توګه باندې بیا به ډاکټر انی خلیل سے پاغه باندې خپل تفصیل سره خبرې کوي او مونږ به ورو او هغه به خوند خو کوس د رابندر نات ټاګور داغه یو ورکوټه غونته کې افسانه ده یا شارټ ستوري ده چې دا هغه د افغانانو یا د افغانستان د خلکو د جن جوک یو اړه خي بیا پاغه باندې هغه خولي ګلو سرابندر ناتھ ټاګور ډېر لوی نوم ده د تاریخ یا د ادب نو هغه چې سوي نو داغه بیا ډېر لوی جوور نظر دی او هغه کې هغه سوي د پښتنو په باره کې یا د افغانانو په باره کې یا دا غی د خپل ماشومان مبارکی یا څنګه چې د پښتنو ماشومان دي د نورو خلکو ماشومان دي او ماشومان چې دا ټول برابر دي نو په دې وجه باندې په دغه شارټ ستوري کې یا په دغه کابلی والا چې کومه افسانه ده نو ډیر لږه تلور پیندو یا زیات نه زیات لس پانه بای خو پاره کې چې کوم خبره هغه کړه د رابندر ناتھ ټاګور نو هغه بالکل د کاړی کرخه او هغه وخت کې هغه په دومره جوور سوچ کړو د پښتنو په باره کې یا د افغانانو په باره کې او بیا اغلی کړی دی همدغه سي بیا په دغه باندې ډاکټر انیف خلیل دا لیکلی دی چې په هغه باندې فلمونه واقعي چې په 1950 کې په هغه باندې فلمونه جوړ شوي دي بیا دا غي ټول هغه ذکر کړی دی دغه سي هنا یو فلم مو چې اوس مونږ به دا صرف اوریدل چېره دا غي فلم باندې چې دا نو دا په سوات کې مشوي دا یا په پاکستان کې شي او یا په پښتونخوا کې شي او بیا په غي کوم جن جواب چې دی نو هغه وړاندې کړی شوی دی نو په دې کتابونو په ذریعہ باندې یا د دې لیک په ذریعہ باندې وخت ما هغه خبره کزو دا دې سره واپس تړم چې د نورلسمه صده په انګریزي کې څومره کتابونه لیکل شي دي شوي دي چې هغه تاریخ دی کاغه ادب دی کاغه ژبه ده کاغه جغرافیه ده کاغه جن جواک دی کاغه کلچر دی کاغه جنگونه دي نو په هغه ټولو کې د انګریزانو یا د یورپین یا د بریټیش کم خلک چې دي نو هغه خپل او چتوالي هغه یوازې دا نه چې ویلې دي بلکې هغه په خلکو باندې منلې دي چې مونږه اعلی خلک تو زمونږه خپل اقدار دي چې هغه ډېر رچت دي تاسو نو کلچر شته دي تاسو نو ثقافت شته دي نم جب شته دي نو تاسو د جن طریقې دا شته دي چې هغه مثالی نو دغه هغه دا ټول خبرې چې دي نو دا بیا کومګه د نسمې ساده ادب راوخلو تاسو چې سم کوم کتاب مراخله نه پاغي کې وخامه خاصه یو خبره شي چې هغه با خپل قوم د خپل جبا خپل کلچر خپل تاریخ دا چې دین دا ډی پوڅه طریقه باندې وړاندې کړی دی او پر دې د نور چې دین دا کمزوري خولې دي یا دا چې دا انفیریر چې وته مونږ وایو چې یاره دا دا غدي دا دومره اعلی نه دي د دې اهمیت نشته دی نو هغه لکه یو بل مثال درکم یو زنجیر ډیر زبردست د هندستان یو فلم وو نو په هغه کې چې کوم کردار خودل شوی دی د شیرخان په نوم باندې نو هغه تر څو چې په سر کې خو هغه داسې خودل شوی دی چې هغه یار یو بدماش دی یا د نشې سیزونه خرڅوي یا یو په دغه کې هغه د قانون په طرف باندې کار کوي، خو چې بیا د هغه کوم هغه وفا د هغه کوم ډیټرمینیشن د هغه کوم نیت او هغه بیا چې کوم د پښتنو دغه د شان مطابق کومې خبرې کوي، نو هغه چې دی نو د هغې نه دا مونږ خبره کوو چې دغه هم لکه پریزنټیشن یا ریپریزنټیشن دی. او ځکه پښتانه په فلمی نړۍ کې، یعنی پښتانه یا که دا وایي چې د پښتنو جن جواک په فلمی نړۍ کې په فلمونو کې څنګه ښودل شوی دی، نو دا کتاب چې دی نو دا په دې موضوع باندې اډانه دی.
اوس په ډاکټر صاحب تور شو ځکه چې مونږ هم دغه وختي خبره وکړه چې په دغه شخصیاتو باندې چې وشول ولیکل شول څه پی جوړ شول دغه خو تیره ونې مونږ هم وویل. او خو ډاکټر صاحب تور ځو ډاکټر صاحب غواړي چې په یو بل اړخ باندې خبره وکړي، نو دغه اوس ډاکټر صاحب ته دغه خوښه ورکړو. ډاکټر صاحب مایک ستاسو په حواله دی او مونږ به درته غوږ وګیو.
گلزار جلال خوندور خبری وضاحت گڑم چدی کتاب اصل موضوع پختنو دو ارخونه دی، یو ارخ باندې موږ په دې خپل پروګرام کې خبرې وکړې چې پښتانه شخصیات په هالیوډ، بالیوډ، لالیوډ او نورو فلمي صنعتونو کې د اداکار په حیث، د لیکوال په حیث او د هدایتکار او سنگر په حیث دغه ریسه کردار دی. یو دغه اړخ دی. دویم چې کوم اړخ دی د دې کتاب، هغه دا دی چې د پښتنو تاریخ، د پښتنو شخصیات، د پښتنو کلتوري او ټولنیز ژوند، د پښتنو سیاسي ژوند، د پښتنو موضوعات او سبجیکټس چې کوم دي، تیمز چې کوم دي، هغه په دې فلمونو کې څنګه ښودل شوي دي، دا دویمه برخه ده د کتاب. نو هر کله چې دا دواړه برخې واضح شي، نو نن که موږ کوشش وکړو چې په دې دویمه برخه هم خبر وکړو چې دا دنیا چې کوم فلمونه دي د نړۍ، د پښتنو کلتور ته او د پښتنو موضوعاتو ته او جغرافیې ته او د پښتنو ژوند ته دوی څنګه اپروچ کړی دی او څنګه یې ښودلی دي. نو بیروز خان دا په هالیوډ کې د پښتنو د ژوند نه مختلف کرکټرونه چتې شوي دي، په بالیوډ کې هم او په ایون تر دې چې په پاکستاني فلمونو کې هم د پښتنو ځینې شخصیات چې هغه هیروګان دي، اتلان دي، دا هغوی په ژوند او جدوجهد ځانل فلمونه جوړ شوي دي. او د پښتنو چې کوم اجتماعي ټولنیز ژوند دی، هغه ځانل فلمونه جوړ شوي دي. نو اوس که تاسو غواړئ چې په بالیوډ هندي فلمونو خبرو کو یا په هالیوډ خبرو کو یا په کومو فلمونو خبرو کو چې موږ هغه سبجیکټ سم مخې ته راولو،
نو ډاکټر صاحب تاسو تحقیق ته ستاسو خوخه ده چې ځکه د هندوستان فلمی نړۍ په پښتنو کې، په افغانستان کې، یعنی په دلر اوبر کې ډیره مقبوله ده او د هندوستان فلمونه ډیر زیات کتل کیږي. په پاکستان کې خود فلمونو معیار یو هغه معیار نه لري، په خاکه لرلو اوس خو چې موږ د چانه او رزکه چې ډیر مودو شمه خو فلم کتلې هم نه دی، بلکې د پښتو د فلمونو په اړه باندې خو چې موږ د خلکو مساورونو د معیار نه خوشاله نه دي، خو بهرحال د انټرټینمنټ او د ساتیری یو ذریعه ده. نو خلک خامخا ورزي سینماګانو ته، اوس هم په ښارونو کې، د پښتنو په ښارونو کې سینماګانې لاشته. موضوع تاسو خپل ځان ته خوښي او موږ د پاره ټولې خبرې نوي دي، ته کوم اړخ نه چې تاسو راخلی نو موږ د پاره نوي ده، موږ به اورو.
سمه ده بیروز خان، زم چې لږ په دې بالیوډ خبرو کو، د هندي فلمونو چې کوم موضوعات دي، چې کوم سبجیکټس دي، سره د دې چې په شخصیاتو خو ډېره خبره شوې ده.
سمه ده.
په دې سبجیکټس کې ډېر داسې خبرې دي چې هغه زمونږ اوریدونکو کتونکو ته نه دي معلومې. د مثال په تور، خوشحال خان خټک زمونږ د پښتنو یو ډېر لوی اتل دی، او په دې خوشحال خان خټک باندې تحقیق او تاریخي حواله سره کتابونه او لیکونه بلا ډیر شوي دي. خو چاته دا پته نشته چې هندي فلمی صنعت، یعنی بالیوډ، په خوشحال خان خټک به یو فلم منصوبه هم جوړ کړی و.
واو.
او دا هغه فلم د پاره چې کوم لیکوال منتخب شوی و، هغه په خپل ډیر اهم انسان و، یعنی علامه اقبال چې دی. علامه اقبال په خپل شاعرانه او تفکرانه خیالاتو کې هم د خوشحال نړۍ زیات متاثر دی، او بیا علامه اقبال په 1904 کې د خوشحال بابا په جند او جدوجہد یو فلم ولیکلو او د فلم نوم و افغان شهزاده.
واو.
په اردو کې فلم و ایسا او تین د علامه اقبال و او مکالمه یې خواجه حسن نظامی لیکلی. دا فلم چې دی دا د هندي فلمی صنعت فلم و په دې باندې کار هم شروع شو، فلم بندی هم وشوه، خو د بده قسمته دغه فلم چې دی نمایش ته نندارې ته رانغلو. خو زمونږ په ذهن کې دا خبره دی کلیئر وی چې خوشحال یو لوی اتل دی، هغه د اقبال غوندې شخصیت چې دی فلم لیکلی دی په 1904 کې، چې دا ډېرو خلکو ته پته نشي. بیا که مونږ بلکې نوې خبره ده، بیا که مونږ راځو همدغه هندي فلمي صنعت کې دا پښتانه موضوعات ګورو کنه، په دې کې یو ډېر اهم فلم دی چې په 1908 کې جوړ شوی دی. فلم جوړ شوی هم دی، ریلیز شوی هم دی، او په سوونو زرګونو خلکو کتلی هم دی، او هغه فلم نوم دی خیبر پاس. خیبر پاس چې دی دا په 1908 کې جوړ شوی دی، او هم په دې نوم باندې بیا وروسته پاکستان هم یو فلم جوړ کړی دی چې کله ویش اوسو پاکستان خپل فلمی صنعت متعارف کړ، نو بیا وروسته پاکستان هم فلم جوړ کړی. په دواړو فلمونو کې د خیبر د شینوارو افریدو او ملاګورو د دې نورو قبیلو چې کوم ژوند دی هغه موضوع جوړه شوې ده. یعنی د 1908 چې کوم د بالیوډ فلم دی دا ری لیکوال هم پښتون دی، موږ چې په تیرو پروګرامونو کې ذکر کړو ګل حمید د پیرپای چې دی، نو دا ګل حمید پښتون دی او په خاموش فلمونو کې کار کړی دی، بیا کله چې ویان فلمونو شروع شو هغه کې کار کړی دی. خو د خیبر پاس لیکوال هم ګل حمید دی، خیبر پاس هدایتکار هم هغه دی، هیرو یې هم ګل حمید دی. او دا فلم جوړ کړی و ایسټ انډیا فلم کمپنی چې ګل حمید سره خپل ټیم و، او پاری کې هغه د خپلې پښتني سیمه د خیبر د سیمه بیا مختلف ویزیتونه کړي دي. په خیبر سیمه کې دا هغه فلم بندي شوی دا ریکارډینګ شوی دی د پښتو فلم. او دا د خون خبره چې زمونږ علاقه کې د تاکال، په دې تاکال کې د ارباب مدد خان دا وخت یو ارباب وو، د ارباب مدد خان په حجره کې هم سو منظرونه د دې فلم چې دی هغه فلم بند شوی. د خیبر پاس فلم دا چې ما د کوم پاکستانی فلم خبرو کا هغه د شینوارو افریدو او پښتنو قبیلو په ژوند دی، او په هغه کې هم د هیرو کردار پښتون اداکار لالا سودیر ډېر لوی هیرو دی د پاکستانی فلمي صنعت. نو هلته د هیرو کردار سودیر لوبولی دی، دلته د هیرو کردار چې دی ګل حمید لوبولی دی. او دا دواړه فلمونه د خپل دور کامیاب ترین فلمونه وو، او د دواړو فلمونو کې د پښتنو د کلچر یو ډېره بهترینه عکاسي شوې ده.
ډاکټر صاحب، لالا سودیر خو مخه معلوم پښتنو خجي مابې چې لالا سودیر خو هم یو معلوم پښتون وو، په خپل هم یو پښتون وو. دا مې ویل
بالکل دا وضاحت مو کو چې د پښتون کردار هم دی او اداکار هم پښتون دی. او لالا سودیر زمونږ د خلیل په سیمه کې یو کلی دی حسنګړې، نو دغه حسنګړې اوسیدونکی وو. د لالا سودیر چې دی د خپل فلم کیریئر شروع چې دی هغه د بالیوډ نه کړی وو، یعنی په هندوستانی فلمی صنعت کې هغه د هیرو په تور د هغه شروع شوی و، او وروندې فلم هغه وو تیری یاد. دا تیری یاد فلم هندوستان شروع کو په شپږ څلوېښتم کې، او د دې په هغه وخت کې فلم بنده باندې کال جوړ دی نن زیات لګېدل. نو عجیبه کار دا شو چې دغه فلم لا نو مکمل شوی چې د هندوستان پاکستان د بریټری رویش شو، او چې ویش شو نو دغه فلم تکمیل کا پاکستانی فلمی صنعت او رسولو. او دا شان دا د پاکستانی فلمی صنعت آغاز او رونده فلم وو چې نیم د بالیوډ دی او نیم د لالیوډ دی، او اداکاری سودیر دی د حسن ګره.
دا بیا په پاکستان کې ریلیز شو،
دا بیا په پاکستان کې ریلیز شو. چې پاکستان جوړ شو نو پاکستان هو د 1900 کې جوړ دی، دا په 1900 کې بیا ریلیز شو.
ها ها.
نو دا چې صدقه چې د پښتنو سبجیکټ روانه و د پاکستان نه علاوه په بالیوډ کې په بالیوډ کې کومه د پښتنو موضوعاتو خبره کولو ډیر سرګند فلمونه چې دي هغه د یو فلم ذکر خو ګلزار جلال صاحب کو هینا په هینا فلم کې خو تاسو پته ده چې هیرو ریشی کپور دی ریشی کپور دا راج کپور زوی دی او راج کپور دا پرتوی راج زوی دی او پرتوی راج مونږ خبره کړې و چې د پښتني سیمې په خبر نه هندي فلمي صنعت ته تللی دی او دا یو پس منظر دی هغه ټول شناخت چې دی هغه تر ریشی کپور پر راشي
او دا غي دا کور وسوم په دې دا تاسو وایم چې اوریدونکو ته بیم چې د پرتوی راج کور چې کوم دی په ډکینال بندي په خور خار د اندرشیر باندې چې ورته دنه نه نوتلې شي تلې شي وته زو ته تلم او وسم ډیر خپل په حالت کې دا زړه ودانی دا او ډیر غټ کور دی لکه د یو مالدار سړي د یو کاروباري سړي کور دی. ډاکټر صاحب وبخې تاسو خبره قطع کړه.
نو دا څنګه خبره مو ډیره اهمه و نو ما خبره د دې فلم د تیم کوله د سبجیکټ کوله چې په هینا فلم کې اصل کې خبره دا چې د فلم هیرو چې دی اصل ریشی کپور هغه په خپل هندستان کې یو د یو خپل یو ما ما د دې سره مینا کوي او هغه د مینې داستان روان وي چې په دې وخت کې دا د روان وي چې په یو دریاب کې یا په یو سیند کې پروت او هغه سیند چې دی دا سیوی چې د هندستان نا پاکستان ته داخليږي پاکستان ته داخليږي نو هغه د غسیم ته ذریعہ پاکستان ته ننوځي په دریای سوات په لار باندې د سوات په پښتنو ته پلاس ورشي او بیا د سوات په پښتنو کې چې دی هغه تا یو قبیلوي پښتنه چې دغه مشر وي ګل بابا او دغه ګل بابا چې د یو لور وی چې د هغه پښتني پیغلې کردار هم زمونږ پښتني هنرمند زیبا بختیار له بولې دی په هغه فلم کې نو بیا دغه پښتانه قبیله د دغه هندستاني ملما لپاره چې کوم کردار ادا کوي پاره کې د پښتنو د ملمستیا د پښتنو د پناور کولو د پښتنو د بدرګي او د څومره چې د پښتونولۍ عناصر دي دا ټول عملی څرګندونه کوي. یعنی د یو هندستاني ملما لپاره پښتانه قبیله خپل سرونه قربان کړي خپل ظلمي قربان کړي تر دې چې د زیبا بختیار د هیروین په هیڅ دغه هندستاني سره مینه جوړه شوی چې کله هغه یاداشت چې کوم کله یاداشت هغه واپس راشي نو هغه ورته وایي چې زه هندستاني یم زما خو په هندستان کې کوېدم شوی ده. نو بیا دا پښتنه پیغله چې دی دا خپل مینې قرباني ورکوي او هغه دا وایي چې زمونږ پښتونولي چې ده هغه زما د مینې نه زیاته درنه ده او تا مینې ته رسول دا زما زموري ده او بیا هغه پښتنه قبیله چې دی هغه ریشی کپور هیرو خپل مینې ته رسوي او خپل وطن ته رسوي. دا د پښتنو ما ځکه په دې لږ زیات فوکس وکړو چې په دې کې د پښتنو د پښتنه ورکولو چې کوم کانسپټ دی او د پښتنو د ایثار او قربانۍ چې کوم کانسپټ دی او د پښتنو چې کوم د بهادوري او د شجاعت او یو ملما د ملمسیا ورکولو کوم تصور دی هغه ډیر په بهترین شکل ښودل شوی دی او دا چې نور ډیر فلمونه هم دي بیروت خان بیا به ما نه خبرو وکړي.
نو ډاکټر صاحب دا خبرې خو دومره خوږې دي رښتیا خبره زه په دې فلم کې صدام دومره احساساتي شوم دومره جذباتي شوم چې خوند را لرکو. دا فلم خو ما دا فلم کتلی و ډیر مخکې خو ما ته دا احساس رخته خبره په هغه ټیم کې به شوي او ډېرې به مې دا ډایلاګز خو ما ته خو اوس ډېر خوند راکو. نو
دا خبره سم تاسو چې فلم وګوري اوس یو ځل بیا او دا دې خبره په تناظر کې وګوري نو ډېر خوند
راکوي. بالکل رخته خبره ده او دغه څه به وم کوم زه خو اکثر فلمونه ډېر نشم کده. ډاکټر صاحب دغه یو کمیم را پکې کوورته ویم ټی وی تا او هغه ته فلم ته نشم کېناسته پته نه شته خو بهر دا به ګورم
ان شاء الله
ښه. نو دغه سی خو نورم دغه دی سبجیکټس دی تاسو ویل دی پناه پورې خبر را ده شو د پناه لکه وسم دغه ریواج په پښتنو کې شته سوچ دې چا کوړه پناه یو سی هغه په ودریږي اپی ننکی په خپل سترګو لیدلې دي په خپل ژوند کې مولې دي دي دا او د پناه په قربان لبیا پښتانه نه ورزي دا هم دا یعنی دسه هم نه دغه ډیر د غریب سړي د کمزوري سړي کور دی ولې نه خو خبره چې د پناه راشي نو زورورم په بیان اورځي که روایت سره ژوند وي باقي چې څوک ماتي خو په هر شکل کې د خپل روایت او د پښتونوالي ماتول شي لاس عزت ډاکټر صاحب مایک ستاسو ته سپارم تاسو به هم په دې کې خپلې بم تجربې ډېرې شوي د پناه خبره تاسو وکړه د ننواتې خبرې ننواتې ځان له د پښتنو یو بل لغه دی یو ډېر درون زبدا وایم ځکه چې خپل غلطي منل غلطي منل او په هغې غلطۍ باندې بیا معافي غوښتل بخښنه غوښتل د هغه چانه چې له چا سره زیاتې شوی دا هم د پښتنو یو لوی هغه دی خوی دی
بهر سم تاسو د ننواتې ذکر وکړو د پښتنو یو ډېر لوی خوی دی نو زه لږ تاسو د بالیوډ نه هالیوډ ته بوزم لږ وخلا او د هغې وجه دا ده چې هالیوډ د پښتنو په ننواتې باندې یو فلم جوړ کړی دی ما لږ سرسري تذکره کړې وم خو دلته چې لږ د هغه فلم هغه سپردنه کوم ننواتې باندې چې کوم د هالیوډ فلم دی دا هغه نوم دی دی بیست
واو
دی بیست چې دی اصل کې مشهور په دی هم دی بیست افوار او دا د هالیوډ فلم دی د دې فلم چې کوم لیکوال دی دا هغه نوم دی ویلیام ماسترو سیمون ویلیام ماسترو سیمون چې دی د لیکوال د پښتنو په ننواتې باندې یو افسانه لیکلې ده او افسانه نه په نړۍ او په دې ننواتې سبجکټ باندې ده بیا په خپل اومدې ماسترو سیمون چې دی په خپل افسانه باندې د فلم یو کیسه ولیکله او دا هغه فلم د کیسې نوم یې خو دی بیست نو د دې چې دا اصل کې یو ځناور ته وي او ما مخکې ذکر کړو چې په دې فلم کې د دې چې دا کردار انسانان نه بلکې یو ټینک ادا کوي د یو جنگي ټینک په ذریعه زموږ د لیکوال په خپل افسانه کې هم په دې خپل فلم کې هم یو داسې کردار ادا کوي چې دا د افغانستان د سور انقلاب په دې پس منظر کې چې کله رشین انویژن شوی دی نو په هغه کې په دې فلم کې دا ښودلی شي چې دې ټینک ډېرې تباهۍ کړي دي ډېر پښتانه یې وژلي دي ډېر مجاهدین یې وژلي دي او ډېر زیاتې کړي دي بیا په یو وخت کې دا ټینک چې دی دا ټینک په ننواتی واپس روس ته لیږي دا رایټر دا لیکوال چې دی دا لیکوال د ټینک کردار کې یو ټرننګ پوینټ راولي او ټرننګ پوینټ دا چې هغه په خپل ټولو کړو ظلمونو پښیمانه کیږي هغه خپل ندامت او خپل غلطي مني او بیا د افغانستان پښتنو ته سبمټ کیږي او ځان پېښ کوي د خپل ظلمونو سزا او جزا ته او په دغه تنازور کې پښتانه چې دی هغه ټینک او دغه ټینک عمله مافقي او هغه واپس د افغانستان له اوزي رشیا ته ځي او پښتانه باندې ننواتې کوي او هغه ننواتې د انسانانو سره سره د یو نان لیونټینګ ټینک په ذریعه هغه لیکوال ښودلی ده نو ګوره هالیوډ د پښتنو په ننواتې فلم جوړ کړی دی په هالیوډ د پښتنو په میلمستیا او په پناه فلم جوړ کړی دی د پښتونولۍ دا ټول عناصر چې دي هغه ډېر د پیس او د مینه او د محبت او د دیموکراسي او د یو انساني ټولنې د یو صفا ستر تصویر څرګندونه کوي چې هغه د فلم لیکوال هم مجبور شوی دی چې هغه د ټروس کې سره په فلم کې وخی
ګلزار جلال صاحب خاموش ناسی خو خون ډاکټر صاحب خبرو را کړی دی
نه د دې دا خبره چې دا نو دا خو د کتاب کې هم ذکر دی او بل دا چې څنګه تاسو چې ما خو هینا فلم کتلو خو دا غړخ ته مې سوچ نه وتلې
بلکې ما دا د کشمیر یو قصه دا کړې و غنلې و چې دا د کشمیر قصه ده ما دونه زمر دونه په چتر بغاور فلمونه نه کتلی
خبره دا ده د ټول ملي خبره دا ده چې د استادانو یا د سیلنکارو یا د پی خلکو یا د انټلیکچوال چې ته مو وای دا غوي دا دي مواریده اچ هغه دا خبره ټوله په ګوته کې او بیا زمونږه د لیکوال چې دینه دغه دا چې کوم یو ډیر جوور نظر دی یا یو ډیر جوور پوینت دی چې هغه تور سیوانه نو پلاټ ادب کې یا افسانه کې یا شاعرۍ کې پلاٹ ډېر اهم یو پلاٹ دا دی چې کاز اف دی ایونټس چې یو کار ولې کیږي نو د ټولو نه مخکې چې دی نو اوس لکه هینا کداغه لګ نورم بیک گراؤنڈ تلال شو نو تاسو ته پته ده چې او دا ډاکټر صاحب ډاکټر حنیف خلیل هم په دې باندې لیکل کړی دي چې راج کپور په خپل جن دی او هغه دوبه ته څو څو ډېر تل نور زکه چې دا چې دی دا فلم تیار دا قصه تیار و یا سکرپټ تیار و ده هنا خو هغه ول داس یو کردار کته چې هغه غي سره بالکل سمون خوري او دې لپاره هغه څو څو کسانو ته ویلو دا یوازې نه چې دی بختیار دی بختیار ته بیا په اخر کې دا وی او بیا هغه هغه وخت کې هغه افر کې دی هغه ایکسپټ کو کتاسو د راج کپور ګورا په خبر کې یا پختنو سره لوي شوی دی پیرتی کپور بیا پیرتی کپور کو ګور دا غپلار په پولیس کې تاسو چې دا غل وی کورو کړو دا غپلار په پولیس کې په نور له سو سلور دې کې یا دا غنه مخ کې په پولیس کې انسپکټر و نو په دې وجه باندې هغه وخت کې پولیس افسر چې دی نو یا سرکاري نوکری خو معمولی ډېر غټه و بیا چې پولیس افسر یې بیا تاسو اندازه لګولې او بیا د پی خبرو یا د پښتنو خپل یو کلچر دی نو راج کپور تاسو ټول فلمونه وګوره څومره چې دي دا چې هغه کې به خامخا د کلچر خبرې یا به پکې د یو ریفارم خبرې د اصلاح خبرې لکه کدی سره موږ د هندستان کې هم داسې رسومات شته دي داسې رسمونه شته دي چې هغه خنه دي هغه کې پریم روک دا هغه یو فلم دی چې هغه د هندستان دا چې کم کې بد دغه دی د کلچر حصی دی چې هغه انسان جن د پاره نقصان دی لکه کونډه چې د کونډې سره هغه ډیر زیات بد سلوکي کې دغه په معاشره کې کنه هغه په ټوله خپل د پریم روک کې نو دغه سي یو کله چې یو لیکوال یو لیک کوي تاسو په خپل هم نثرم لیکي او نظم لیکي نو دغه چې کوم لیکوال دغه په نظر کې دغه په مدغو کې یو ډیر جوړ هغه پوینټ یا هغه هایلایټ کول غواړي هغه غره پر سر کول غواړي اوس د عام خلکو هغه ته نظر رسی که نه رسی د عام خلکو هغه په مدغو کې راځي او که نه راځي دا خو بله خبره ده او ځکه چې کله بیا په هغې باندې ریسرچ کېږي په هغې باندې څېړنکار کار کوي نو بیا هغه خبرې چې دي هغه پټې خبرې چې دي هغه راښکاره شي او ما تاسو ته وي چې ګوره موږ ته خدا ویلي شي وو که نه دا راباندې اسټبلش شوې ده چې دا انګریزان چې دي دا ډېر ښه اډمنسټریټر دي دا چې دي دا ډېر اعلی او ډېر قابل دي خدا په دې باندې قابل دي چې هغه ته ارث تیار ملاوېدل چې هغه کم کارونه کړی دي نو هغه ته خویلې دي دا هغه مونږ په دې خپلو خبرو اترو کې څو څو ځله مثالونه ورکړي دي چې هغه د هندستان نه یو هندستاني کردار راواخلي یا شخصیت راواخلی کاغا دغه بوس کیریکٹر دی او کاغا د عجب خان افریدی کردار دی کاغا د اجی صاحب د تورمزو کردار دی کاغا د باچا خان کردار دی کاغا دغه سیلان شو د دغه فقیر ای پی کردار دی دا خلک چې دین د دوی خپل نظر او د غوی خپل نظر دا وی د پاره د دې خلکو تاریخ یا جن څنګه او داغي څنګه نو دا جوړې خبرې چې دي دا خو څلنکار رخ کړی او څنګه چې یعنی خپل شه ډاکټر علي خپل شه په خپل کتاب کې لیکلی دا یواز نه چې د فلم ذکر کړل دي چې دې کې دا دي بلکې هغه چې کوم جوړې خبرې دي پاغه باندې هم باس کړل دي
ډاکټر صاحب تاسو ته په انتظار یو په دې یو خدای چې د هالیوډ نه مزه ویم ډیر پښتانه نو خبر یا بتنی خبر چې په دلته په امریکا کې هم د پښتنو په دودونو دستورونو خوینو په دغه خاوره باندې فلمونه جوړ شوي دي پښتنو په هالیوډ کې د کار کړی دی په فلمونو کې تاسو ورسره د یو کې او دغه د نورو هیوادونو ذکر مو کړو خود موجود چې کوم صورتحال دی په دې کې د پښتون خپل سبجیکټ ورک دی ډاکټر صاحب، او که پښتون نه دی، یعنی اوس دا به وایو چې پښتون کې هغه صلاحیت نشته، دا داسې ورته وایو که نه د پښتون نه لاره ورکه ده، په خپل کلتور باندې ګنګس دی، کنفیوز دی، ځکه چې نشته د ښه لیکوال، ښه فلم، څوک ښه اداکار، قحطي ده.
د پښتو پښتون ولایت حوالہ د فلم هینا یو یو خبر ذہن کې راځي بیا هغې ته ځمه
جی.
تر څو چې ستاسو د لومړۍ خبره ده، نو ګوره پښتنو نه ګیر چاپېره حالات داسې دي چې هغې اوس نه پرېږدي څوک انټرټینمنټ ته، تفریح ته، فاین آرټ ته، فنون لطیفه ته، فلم ته، د هغې حالات داسې دي چې هغه پخپله خوره امن غواړي، د هغه په یاره کې اوس بل څه ده. د دې باوجود په دومره سنگینو حالاتو کې چې هغه یوازې د امن او بد امنۍ خبر هم نه ده، نورې ډېرې مسلې دي، غربت دی، بېروزګاری دي، مشکلات دي. د دې باوجود په نن دور کې هم پښتون چې دی هغه فنی دنیا سره، فنی نړۍ سره تړلی دی، هنري نړۍ سره تړلی دی. هغه په ډرامه کې، په فلم کې، په موسیقۍ کې، په رقص کې دا اوس هم ښه برخه ده. وکه حالات لږ ښه شو نو د اقبال خبره چې ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی، تو صلاحیت نہ ڈک خورا دا زرخیز خورا دا پختنو کی دہیس کمی نشتا. کما خبره چې ما د فلم ہے نا پا حوالا زما ذہن تراغلا آغا داوا چې څنګه موږ ذکر وکړو چې دا د هیرو خو هندوستاني یا د پښتنو سیمې ته راغلي، نو پښتنو ته دا پته نه وي اول چې دا دی څوک، او هغه د یو زخمی او د یو کمزوري انسان په حیثیت باندې هغه قبول کړي، او بیا د هغې سیمارداري او د هغوی حفاظت دغه هیرو کوي، یا یو سټیج کې دي ته دا پته لګي چې دا سړی خو د هندوستان دی. نو پښتانه چې دی د ګل بابا یعنی د قبیلي د مشر نه علاوه ځینې خلک اعتراضات شروع کړي چې دا خو هندوستاني دی، او موږ د ده دومره خدمت او د ده لپاره دا دومره سختي ولې برداشت کړو؟ ګل بابا وایي چې نه، دا زموږ میلمه دی، او موږ چې د پښتنو کوم دود دی هغې ته میلمستیا ده. بیا په یو سټیج کې دا پته ولګي چې په هندوستان کې دا هندو دی، مسلمان هم نه دی. نو بیا د ګل بابا د قبیلې کسران راشي، ګل بابا ته وایي چې اوس خو خبره نوره ډېره خرابه شوه، دا سړی نه صرف هندوستاني دی بلکې دا هندو دی، د سره مسلمان نه دی. نو په هغه وخت کې د ګل بابا د خولې نه چې کومې مکالمې زموږ لیکوال د فلم رایټر ویستې دي، هغه د پښتنو په شان او د هغوی په اقدارو د هغوی په عزت کې ډېره اضافه کوي. یعنی هغه وخت کې ګل بابا وایي چې کیا هوا، یعنی هغه جملې تقریبا داسې پوره خو ما ته یاد نه، خو بیا چې کیا ہوا کہ یہ ہندوستانی ہے، کیا یہ انسان نہیں رہا، کیا یہ ہمارا مہمان نہیں رہا، دا قسم جملې دي چې کدا هندو دی او هندوستاني دی، نو آیا انسان نه دی، او بیا انسانانو کې دا زمونږ مهمان نه دی؟ نو چې مهمان دی نو پښتونولي خو د مذهبي ټالرنس او د مذهبي برداشت طرف ورکوي. پښتونولي او د پښتنو مهمان نوازي چې دا هغه په دې عرصه باندې حاوی ده. نو یعنی یو مجموعي میسج دا ورکړی شوی دی چې د پښتنو بطور مسلمان د هندو نه اصل نفرت هم ډېر وي، او که هندو یې ملمه جوړ شو نو بیا به هم د خپل سرونه قربانوي. نو دغه یو خبره زما ذهن کې وه چې د پښتنو دغه پښتونولۍ په نورو اقدارو تر دې چې په مذهبي اقدارو باندې هم بالاتر ښودل چې دی، دا د لیکوال کمال دی.
ډاکټر صاحب زما په یو بل پوینټ تم ذهن لاړو، ځکه چې ما دا فلم خو ما تاسو ته کتل خو ما ته یاد نه و چې د دې ستیم او څنګه وو څه کیسه وه، خو دې ته مې کتل چې پښتنه بیا د هندوستان او بیا د هندوستان نه بیا هندو د هغې سره مینه کېدل، د هغې سره بیا په مینه کې سي، خو واده یې یو ځای کېږي. خو دې ته چې دا کوم ټویسټ ورکړل شو په آخر کې، دا هم د لیکوال د خپل دغه نه تهذیب نه او هم د پښتنو د تهذیب نه پوره خبر، او لکه په دې فلم کې هغه څنګه چې تاسو وویل د پښتنو د دې ویلیوز د دې اقدارو هغه ستاینه کړې وه، نو هغه دلته کې سبایس نه دی خوله ایس بایس نه دی خوله یعنی دای نه دی خوله چې هندستاني مده فلم جوړو مواسم په هندستان کې جوړیږي زې کولای شم چې په دې باندې پښتانه افند کما زه په خپل برتری ورو خم خنه سونه خوله هغه وته ور کړې ده څنګه چې تاسو ول چې بیا ورته زې په اختیار وای هنا ورته وای چې او اوس بزو اوس په زه خپل پښتنه علیکم چې تا چون کې الته کې دغه دا ټوست مې بیا ډیر زیات خوښ شو دا په اقدار باندې جوړ دی
بالکل تاسو خبره سم وکړه او څنګه چې ګلزار جلال هم اشاره وکړه چې د دې فلم د راج کپور چې ده کنه راج کپور د دې فلم سره تعلق وګوري چې هغه خپل د دې فلم فلم ساز هم دی هدایتکاری هم دی او هغه د پښتون پرتوی راج زوی هم دی او د هغه زوی رشی کپور په دې کې د هیرو کردار هم ادا کوي نو خبره دا ده چې د دې فلم تر شا پښتانه دي او د دې فلم تیم چې دی هغه پښتانه دي او د پښتنو اقدارو نه خبر دي د پښتونولۍ د اقدارو نه خبر دي نو بالکل دته چې کوم تاسو ور کړی شوی دي د دې کریډټ د ټول تیم ته دي او چې د دې تیم اوریجن پښتنه سیمه ده د پښتنو اقدارو نه خبرې دي نو ځکه یو انتهایی کامیاب فلم جوړ کړی دی او ډیر داسې دا سټپ بای سټپ دا ستوري چې ده هغه داسې مخوران دي کله پښتنه پیرلا د رشی کپور سره د ملي په صورت کې خي نو هغه وخت کې پښتنو ته دا پته نه وي چې دا هندو دی که هندستاني دی که څه دی خو یو مظلوم انسان دی او بیا دا په څنګه کې د فلم کې دام خو د لشي چې هغه د دریاب هغه حادثه سره د دې هیرو هغه یاداشت لري نو هغه د دې شی ویل چې زه هندو يم که مسلمان يم که هندستاني يم که څه يم خو بیا چې کله دا پته ولګي چې دا هندو هم دی هندستاني هم دی خو ور سره د هندستاني جنه سره د کوې دم شوې ده مینا ده نو بیا دا د پښتنو فریضه ده چې اوس به دې موږ خپل مقصد ته رسو زما خو دا فلم ډیر زیات خوښ شوی دی دا شان ته نورم په پښتنو موضوعاتو باندې
ڈاکٹر صاحب مت پکیو خبر بل رہا دش دا غالباً چی ششی کپور را گلو پہ خبر تھا دغه خپل کور تا دومره دومره لوی هر کله شی او دومره تود هر کله شی او هغه تصویرونه ما په چون کې په ټي وي پیکج کړو تاسو مې په مخ کې ویلو نو زما د خلکو سره ډېری خبرې ترې شوې خو اوس دا کور چې اخستی دی هغه ډیر زیات زبدایم چې پښتون سره دی مونږ سره چې خبرې کولې مرکه سره کوله نو ما ته وی چې زه دا کور نه خرڅوم او نه ورانوم خو حکومت ته وایم چې تیراته په میوزیم بدل کا که سکول ته جوړو ما نو چونکه ماشومان به دلته ډیر تک را تک به د دې ودانه به غشي خو وی چې کدا ما ته په میوزیم بدلی زه د حکومت سره دې تم تیار یم تاسو دغه ته یی ک امکان لري په دغه هغه کې یا په پیښور کې زمونږ د خبرونه بل څه کوي نو دغه امکان هم شته چې دغه پرزرو پاتې شي ځکه چې دغه ته ډیر کورونه د دلیف کومار کور د شاروخ خان کور چې کوم دی نو او دغه شانتي دغه انیل کپور دی کور قران شوی دی انیل کپور دی کور په دغه کې په دغه سپلای چې پکې خرڅیږي جنگرپورا کې خو هغه بیا اوس مارکیټ شوی دی هغه ایت مونږ ته لیو هغه اوس مارکیټ دی دغه شانتي نور تاریخي ځایونه دي د پیښور سره د دې ټولو هغه دی تعلق دی خو د پښتنو په دغه باندې ډاکټر صاحب زویم چې پښتانه لیکوال د دلته کې اوس څه چې په دې امریکا کې په دې نورو په مختللي نړۍ کې فلم ډېر لوی میسج ورکوي او دا د انټرټینمنټ هم د ټولو نه غوره دغه ده یو ذریعه ده فلم چې دی په دنیا کې فلم انډستری چې ده یو خو انډستری ده روزګار درکوي خو دا ستا سیره چې کومه ده ستا تهذیب چې کومه ده یو سیره دی ده هغه نړۍ ته ښایي د پښتنو سره دلته اوس دا دی چې ډاکټر صاحب د پښتنو خپل د پښتو ژبې بله ژبه ده پښتون بل کلتور دی پښتون بل نسل دی د دوی فلمونه وي که د دوی د میډیا هر یو هغه وي لاره وي، په کار ده چې د پښتنو د خپل د پښتونخوا یو سینسر بورډ وي، ځکه چې د پښتنو په دې فلمونو باندې د ټولو نه لوی اعتراضونه دا کېږي، د دې سندرې ولګر دي، د دې ډایلاګ ولګر دي، ټیک شو، پښتنو په ټولنه کې کنزل منزل هم ډیر دي، خو په فلمونو کې په میډیا کې چې دغه سړی بیا تکراروي، د دې معنی دا چې ری انفورس کوي هغه سیزونه، دغه باندې خپل نظر راکړي.
دراصل تاسو چې کومې خبرې کې پای کې د وړې زاوی دا سړي چې خبره په کول پکار دي، اوبې خو دا چې د ششی کپور د راتلو خبره تاسو کا، د هغه د کورونو خبره مو کا، او د دې کومار د کور خبره مو کا، نو د انیل کپور کور خو روان شوی دی، خو د راج کپور او د دلیپ کمار کورونه محفوظ دي تر اوسه پورې، او دا اوس چې په کومه یعنی اوس د هغه علاقې نوم د محل خداداد، دغه محل خداداد کې د دوی کورونه محفوظ دي. دلیپ کمار په 19 اپریل 1988 کې چې پېښور ته راغلی، نو هغه د خپل کور هم ویزیټ کړی او د پېښور د ځینې نورو سیمو ویزیټ یې هم کړی، بلکې د بالیسار کلا په چپ باندې خېژولې او په هغې باندې ټول پېښور هغه ته ښودلو. دغه د 88 چې کوم د دلیپ کمار دوره وه، زه ځان ډېر خوشقسمته ګڼم چې په یو تقریب کې زه هم موجود وم، چې دغه وخت کې زه په نهم کلاس کې ما سبق ویلو، او په هغه وخت کې زمونږ د 14 تاریخ د پېښور میئر و، نو میئر پېښور په 88 کې دلیپ کمار ته یو پروګرام کړی، یو روټه کړی و، هغې ته زه مو رسېدم. ما دلیپ کمار سایره بانو د نږدې نه ولیدل واورېدل، او بیا خوشاله په دې وم چې د پېښور او د پښتنو صفت یې په پښتو ژبه کې وکړو. نو دا ما د پاره ډېره غټه خبره وه، او بیا د اصل خبره مې دا کوله چې په دغه ویزیټ کې د دلیپ کمار د خپل کور ویزیټ کړی و.
او ډاکټر صاحب دا بل خبره تاسو شروع کوم، خو دې سره د دې په دې چې په کوم سکول کې په محله خداداد کې په کوم سکول کې سبق ویل، هغه سکول ته هم تلو، بیا راته هغه سکول شوکیدار چې کو بابا وو، هغه را سره هم په مرکه وکړه، او هغه را سره هم د هغه یاداشتونه شریک کړل. خو
بالکل هغه سکول ته هم تلو. نو دغه خبره تاسو چې کله د فلم کوله، د فلم د اثر چې فلم کې ډېر اثر وي، فلم یو امیج ښیي، فلم اقدار ښیي، ویلیوز ښیي، زما خپله تجربه دا شوې ده چې ما د ډېرو کتابونو نه دومره څه نه دي زده کړي څومره چې ما د فلم نه زده کړي. یعنی اول خو به تاسو دې ته حیران شي، بیروز خان، چې ما د اردو، پښتو او د انګریزي تصاونو فلمونه کتلی شاید د زرو نم زیات، او ترنن پورې ګورم. نو زما خپل تجربه دا شوې ده چې کله زه یو فلم په ما کوم اثر کوي، هغه په ما کتاب هم نه کوي، هغه په ما نورې ذریعې هم نه کوي، بلکې ما چې کله دی میسج فلم وکتو کنه د هالیوډ، نو تاسو یقین وکړئ چې دغه اسلامي تاریخ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دور په بل ډېرو کتابونو کې مې کتلو، خو سم پرې نه پوهېدم. په دې میسج کې په دوه ګنټې کې په دومره سیزونو پوه شوم، ځکه چې دا میډیا او دا سورس ډېر پاورفل دی،
ډېر ښکلی فلم دی،
اثر کوي. او بیا چې د فلم یا د ډرامې کتونکي هغه خپل فیلینګ سره، خپل جذبات سره، خپل کردار هم د هغې برخه جوړه دي، نو تاسو یقین وکړئ چې د ده په اخلاقي معیار کې ډېر فرق راځي. ما چې د بالیوډ د کوم فلم کتلی و، د امیتاب بچن او د هغې یو څو زامن دي پکې، باغبان چې ما وکتو، تاسو یقین وکړئ چې زما په زړه کې د مور او پلار قدر نور ډېر زیات شو، او ما په خپل کرکټر کې ماغه چینج، په خپل جون کې ماغه چینج راوستو، چې یاره دا خو چې مور کار بوډاګان شي، دا غي احترام غوډر لازمي دی. لاندې خبره دا ده چې د فلم د ډرامې کمایار اوچتو، اداکاری اوریجنل وا، کیسه اوریجنل وا، پلاټینګ ایونټس په صداقت او په ریښتونی جون باندې دا غي اډاڼه وا، دا غي اثر د ډیرو ذریعو نه زیات.
تاسو دې میسج فلم خبرو کړو، واقعي د ما فلم د ما کتل، او ما دې لپاره کته چیرې دې کې صدې خي، او په هغه کې کته سو یره د میډیا واقعي چې ډېر پاورفل سیس دی، کیمره چې دا بیا د ډېر زیات یو ډېر پاورفل ماشين جوړ شوی دی. د یو خنه تاسو په فلم کتلی، دغه اوخه چې روانه په کې خود پیغمبر اسلام دغه نه خی کنه ایمیج نه خی دغه خو پکې زکه چې چون کې دغه ایمیج خودل چې کوم دي مسلمانان یې خنه غني نو د صرف د کیمرا او د اوخه د پاغه باندې هغه سفر هغه رښتیا خبره ده چې په هغه ډیر پاورفل دی ډاکټر صاحب
او بالکل یعنی تاسو دا دا غتین کمال کوګوري ټیکنیک کوګوري کنه صرف اوخه او اوخه باندې یو سمبالي کلی یو کونته خي
بالکل
یعنی هغه کونته مطلب دا چې دا اوخه روانه ده په رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشته او هغه د مسلمانانو د عقیدوي تقدس په وجهه خي کو نه او د نخولو باوجود یې اوخه یعنی دا هغه کونته دا اوخه هغه ډیټیکشن دا کوي چې لکه رسول الله په اوخه سفر کوي
او بالکل سلیتا
نور کریکټر یو ګوره د صحابه کرامو کریکټر یو ګوره دا غي د حضرت حمزه چې کوم کردار انټونی کوین لوبولې دی یعنی تاسو یې کوم چې زما زه انت تاسو یې هم جرزی چې حضرت حمزه په عمده غسی
ایگزیکټلی
چې دا انټونی کوین دی
ایگزیکټلی
نو کمال کمال دا دی یعنی چې هغه ډیټیکشن په پوره ټیکنیک سره وشي نو تاسو په ځین کې هغه نقش کې دی
نو ډاکټر صاحب روان کوم خبرې ترې کو زه هم چې ګلزار جلال صاحب دې په خپل خبره وکي نو خبره براغونډه کو نن خو به هم دومره د اوریدونکو د پاره ډیرو ما خیال دی چې خون به خوتی اخستی
ډیر مننه بارو خان اصل خبر دادا تاسو د میډیا خبر او کله نو دا زما خبر تاسو تایید او تصدیق لا ما هم دا وی چې کله هم ریپرزنټیشن او پاور ریپرزنټیشن کې د سکور چې دا یو قوم څنګه خودلی شي دا وی تاریخ څنګه خې دا وی جبا دا وی جن جواک نو دا غسی چې کوم فلمونه جوړ شي دي پراتمن کې پروګرامونه کې ک بیا وخه او بیا موږ کول شو نو لکه خدا گواهی او فلم دی چې هغه په افغانستان کې راغی فلم باندې شو
دا هغه په دې تیر په دې تیر کې موږ سره کوم ذکر وکړو ډاکټر صاحب تاسو په تفصیل خبرې کول غواړئ نو بیا هم کول شو کنه بل
اسی چې لکه دا غي موضوع سره کړه تیم سره دا تیم خبره کوي
سمه ده ښه
بل راځي چې کابل ایکسپریس ته بیا چې دینو کابل دا 24 کابل 24 یا د افغانستان په اوس وخت کې کوم کایټ رنر دی یا نور جدي هغه پاره باندې کوم فلمونه جوړ شي دي نو هغه هم د میډیا خبره ده نو دا ټول خبرې چې دي نو هغه انګلیش ناول دی ک نظم دی ک نثر دی ک ډراما دا ک فلم دی او شارټ ستوري دا نه پدې کې دا به ترغه مونږ نه شو کولې یو خو د وسایلو خبره ده او بل د علم خبره ده نو ک علم مونږ د هندستان یو لیکوال دومره مونږ د کلچر نه یا مونږ د جنجوات نه خبر دی چې هغه دومره په ا جوړتیا باندې د منګه غټول نه دغه څه پکار دي چې منګه د هر قوم نه ځان خبر کو ځان نه ځان خبر کو او د نور نه هم او دا څنګه من کولی شو دا صرف او صرف د علم د تعلیم په بنیاد باندې کولی شو ځکه منګه وایي چې را نالج از پاور نو د پاور مطلب دا نه چې سړی دې زور اور شي بلکې هغه خپل ټول قوم او ټول
توندر کی نو ډاکټر صاحب ډاکټر حنیف خلیل صاحب تاسو کرا سره متفق را روان ونه به سر بیا یو زی شو خبرې به وکړ تاسو به را ته نوې نوې سوې اا
څنګه
دیو سه بیا به تاسو سره رابطه وکم مننه او د ډاکټر ګلزار جلال سوزی هم ډیر زیاته مننه ډاکټر حنیف خلیل صاحب تاسو هم ډیر زیاته مننه او ګرانو دن کو تاسو هم ډیر زیاته مننه چې تاسو به مونږ ته وخره کړی ناس په دا خبرې به مو اوریدلې وي خدای دې وکړي چې دا مونږ کوم به سونه کوو دا په پښتنو کې بیداری پیدا کی خوښوینه پیدا کی د پښتنو په خاورا امن راشي د پښتنو خپل آرت ته خپل خکولاګانو ته خپل ژوند د تیرولو چې کومې لارې دي هغه ته پام را وګرځي پښتانه پښتانه شي ګرانو دنکو رواني وخت دلته سر تر سیږي زو زمو همکار نه هیڅ هر د نجات غواړو زمونږ لخوا مو شپه په خیر Thank you.
واشنگټن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے